په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ پرون خبرې پیل شوې او د تر اوسه پورې نتیجې ته په تمه دی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش وسلوالو 115 کسیزه ډله نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکی پسرلی به د ترهګرو د ماتې فصل وي او سپینې ماڼۍ ویلي دوی به په راتلونکو 48 ساعتونو کې پر اسلام آباد د فشار راوړلو په هدف ځانګړي اقدامات اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د داعش ډلې یوه لویه شبکه چې کورنۍ او بهرنۍ اړیکې لري په کابل کې د ملي امنیت لخوا نیول شوې ده. د ملي امنیت ریاست څخه په ویلامې کې راغلي چې دغه شبکې په کابل کې د یو شمېر تروریستي بریدونو نیت درلود. اعلامیه زیاتوي په دې 115 کسیزه ډله کې کورنۍ او بهرنۍ اتباع شامل دي، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ملي امنیت ریاست اعلامیه زیاتوي دغه ډلې کابل ښار ته د انتحاري برید کوونکو او هغوی ته د فعالیت زمینه برابرولو په برخه کې مرسته کوله. د خبره داسې مهال شوې ده چې ونی په کابل کې د تبیان په نوم یو کلتوري مرکز انتحاري حمله وسوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې حمله کې 40 کسان وژل شول او 4 راته نور ټپیان شول. دا هیڅ وسلواله د دې پریت مسولیت اخیسته و. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حملو کې تباندي 50 داعش وسلواله ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د درزاب ولسوالۍ وضعیت آرام دی او د خبره دښمن د تیښتې په حال کې دی. نو موري د تلفات په اړه ویل
بالاتر از 26 نفر از سران داعش کسایی که در
د وی چبندیش پښوښتنه چې د داعش لوړ پوری کسان دی لکه د دوی په وینا د محکمې رئیس او هم پوځي کمانډانان وژل شوی دي او ته وښنور ټپیان دي. په درزاب کې زموږ الوتکې کې ګرځي او هغوی د تښتې امکان نه لري.
تعقیب میکنه امکان پنهان کردن ان شاء الله بر ځو نه مونده.
د دې ولایت درزاب ولسوالۍ په سردره او اولقانی کلیو کې د دوشمه په ورځ هوایي عملیات پیل شوی دي چې د شغلي جوزجاني په خبره ډیر ژر به هلته ځکني عملیات هم پیل شي. د شوسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکی پسرلی به د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ستونزو او هم په افغانستان کې د ترهګرو د ماتې فصل وي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د پام وړ لاسته راوړنې لري. نوموړی وایي په ژمي کې به د عملیاتو ډېره برخه تهاجمي وي. تر دې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي ځواک یو لوړ پوړي قومندان جنرال ووتل هم په افغانستان کې د مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو د ډېرېدو خبره کړې وه. د لغمن ولایت چارواکي وایي تیر مازدیګر په دغه ولایت کې د مشهور قومندانانو په ګډون درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د لغمن د والی ویان سرحدي ځواک رسنوی ته ویلي چې پیښه تیر مازدیګر په الینګار ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو پر مهال شوې ده.
په دغه نښته کې د مخالفینو دوه مشهور قومندانان او د هغوی یو غړی درې نفر وژل شوي او درې نفر نور شدید زخمیان دي. البته په دغه نښته کې د ملي اردو یو تن سرتیری هم په شهادت رسېدلی او درې تنه نورې سطحي ټپیان شوي چې د هغوی روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینې ماڼۍ ویلي دوی به په راتلونکو 48 ساعتونو کې پر اسلام آباد د فشار راوړلو په هدف ځانګړي اقدامات اعلان کړي څو د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې لا ډېره هڅه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز د جنوري پر 2 پاکستان ته په خطاب کې وویل موږ پوهیږو دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره ډېر څه کولای سي او موږ ورڅخه غواړو چې دا کار وکړي. د سپینې ماڼۍ د خبرداري وروسته لاغه سوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په نیویارک خبريالانو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې لپاره ښکاره دلایل شته چې پر پاکستان د 250 میلیون ډالر مرسته بند کړي. ورسته لاغه چې د امریکا ولسمشر د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړني پیغام کې د تروریزم پر ضد مبارزې کې د اسلام آباد پر اقداماتو انتقاد وکړ. په خبرګون کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي امریکا باید په افغانستان کې د خپل ناکامۍ مسولیت پر پاکستان ونه چوي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکوي چې په دغه وخت کې د حکومت ضد مظاهره وروسته لسکونه زره حکومت پلوي لارو کوڅو تر وتل. په ایران کې چلیدونکو انګلیسي ژبه پریس ټي وی دغه لاریونکوونکو شوډلې چې نن یې د ایران بیرغونه او داسې نشانونه لزان سره وړل چې د حکومت ملاتړ شي. دغه لاریونونه په اهواز، کرمانشاه او ګورګان شهرونو کې سوي دي. په دغو انځورونو کې ښکاري چې لاریونکوونکو هغه تاریخوالې غندي چې د حکومت ضد مظاهره پر مهال پکشي لښته لږه 2 تنه وژل سول. د دسمبر پر 28 د ایران په څو شهرونو او شارګو کې د بیو د لوړوالي لکبل مظاهره پیل شوه او وروسته په تاوتریخوالي واوښته. اروپای مشرانو او د امریکا متحده ایالاتو په دغه پیښو کې د خلکو وژنه او د حکومت تخوا د سلګونو اعتراض کوونکو نیول او غندل. او د روسیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د دغه هیواد یو پوځي هلیکوپټر په سوریه کې لویدلی ده او دواړه پیلوټان پکښ وژل شوي دي. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې می څلورویش ډوله پوځي هلیکوپټر د تیر دسمبر پر 11 د تخنیکي ستونزې له کبله د سوریې د هما پوځي هوایي اډې په 15 کیلومتر کې رالویدل ده. اعلامیه زیاتوي دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل شوي او یو تخنیکار ټپي شوی چې د درملنې لپاره یوې بلې پوځي اډې ته وړل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د الوتکه د سوریې د حکومت مخالفو ډلو یا د اسلام پالو توندلارو لخوا نه ده وشتل شوی. دغه الوتکه چې دوه انجن لري د څو اهدافو لپاره کارول کیږي، پر مځکه د ټانکونو او زرهي وسایتو د مستقیم ملاتړ لپاره ډیزاین شوی ده. هغه کولی سي اته تنه عمله او یا 1500 کیلوګرام کارګو انتقال کړي. د خبر
تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور وای د حکومت او جمعیت ترمنز خبرې پیل سیوی او د نتیجې ته پته مده.
تفاهم و مذاکرات پیشکش شده، اولین مذاکرات صورت گرفته دیروز، ببینیم که نتیجه چی میبره.
د سیاسی مسایل یو تحلیلگر وای حکومت باید هغه کسان چې له دندو لیرې کوي ډیر ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
هر مقام چې از لیگی باید فوراً د نوې استخدام شوی چارواکي لپاره باید د امکانات مهیا کړي.
د هلمند د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د افغان قواو لنډمهاله عملیاتو د خلکو ژوند ګډوډ کړی.
سهار وی ماشام یې نس سهار وی په لکه تشکیل په خاطر باندې چې تشکیل نه سچل د څنګه ځای په ځای کې واغمن دي کار کوسه.
مشرانو جرګې د کندهار ولایت د امنیت قومندان ورستۍ څرګندونې د قانون خلاف بللې دي. په ایران کې د ورستۍ اعتراضونو په اړه هم معلومات درکوو. دا هم وری چې امریکا وایي پراتونکو څو ساعتونو کې به د پاکستان په وړاندې د فشار لپاره تازه اقدامات اعلان کړي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه ژوند په شیبو کې. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور وایي د حکومت او جمعیت ګوند ترمنز پرون خبرې پیل سوي او د نتیجې ته پته مده. شغلی نور چې نن یې په مزار شریف کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل که خبرو نتیجه ورنه کړه نو خپل پلویان به مدني نافرمانیو تر وبولي. نوموړي پرون د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست تورن کړل چې په خبرې د بلخ د ناامنۍ لپاره ځینو او باشانو ته وسلې ورکوي، خو افغان حکومت دا څرګندونې رد کړې دي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور چې د چهارشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د خبرو لومړنی پړاو ترسره شوی دی. د رموړي په خبره کې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ خبرو نتیجه ورنه کړه نو خپل پلویان به مدني نافرمانیو ته راوبولي. ښاغلي نور همداراز په دې برخه کې ځینو نورو انتخابونو ته هم اشاره لرله.
تفاهم و مذاکرات پیشکش شده، اولین مذاکرات صورت گرفته دیروز، ببینیم که نتیجه چی میبره.
د تفاهم او مذاکره وړاندیز شوه ده. لومړنۍ خبرې پرون وشوې او ګورو چې نتیجه یې سره وځي. موږ تفاهم خوښو که داسې ونه شول بیا په تاسو غږ کوم چې مدني حرکتونه او قوي مدني نافرمانۍ ترسره کړئ. که دا هم ونه شول بیا سلا مشوره کوو چې نور انتخابونه څه کېدای شي.
د جمعیت اسلامي ګوند یوه سرچینه چې نه غواړي نومې په ریپورټ کې یاد شي وایي د تېرې ورځې په خبرو کې صلاح الدین رباني، ستار مراد، محیدین مهدي، د جمعیت اسلامي لوري او د مالی وزیر اکلیل حکیمي، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی د حکومت لوري په خبرو کې حاضر وو. حکومت او په ځانګړي توګه جمهوریت ریاست د خبرو د پیل پاړه څه نه دی ویلي. د خبرو د پیل پاړه د سرګندونې داسې حال کې مطرح کیږي چې تیر ورځ د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال دا وکړه چې د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت ریاست د وزیر اکبر خان په 15 سړک کې غیر مسؤول او باشو کسانو ته د دې لپاره وسلې ویشي چې د بلخ امنیت خراب کړي. نوموړي همدارس خبرداري ورکړ چې دغه کسان به له هیڅ ډول مشورې پرته وځپي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د ښاغلي عطا دغه څرګندونې رد کړي او د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په یاد شوي ادرس کې د ملي امنیت شورا کوم مېلمستون نشته او وړاندې شوي معلومات هم بې بنسټه دي. له بلې خوا د بلخ د نوي والي انجینر محمد داود ویان وایي هغه ځای چې د وزیر اکبر خان په 15 سړک کې د عطا محمد نوري پاړه ویلي دي د بلخ د نوي نوی والی دفتر دی. رحمت الله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه دفتر کې هیڅ ډول وسلې نه دی ویشل شوی، بلکې د والی ساتونکو ته قانوني امکانات ورکړل شوی دي. ښاغلی فطرت همداراز د عطا محمد نور څرګندونې د نفاق چولو یو بڼه ګڼي او وایي چې د بلخ د ولایت په څوکۍ د نوموړي پاتې کېدل د خلکو حکومت په ګټه نه دي.
مکررن غوښتنه کوو چې هغوی عطا محمد نور د جمعیت اسلامي د رهبرۍ چې د دغه ګوند اجرایي رئیس هم دی لاړ شي، او ښاغلي داود ته چې د دغه سیاسي ګوند غړی دی او د نوموړي د امر لاندې بوي موقع ورکړي چې بلخ ته لاړ شي او د حکومت په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړي، او دا به د خلکو په ګټه وي او همداراز هغه سوی تفاهم چې رامنځته شوی له همدې لارې ښایي حل شي.
انجینر محمد داود دوه اونۍ وړاندې د عطا محمد نور د استعفا تر منظوري وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني له لورې د بلخ د والي په توګه وټاکل شو.
وبردل چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ خبري پیل سوي او د نتیجې ته پته مده. د سیاسي چارو ځینې تحلیلګران وایي د جمعیت اسلامي ګوند ډیری غړي له حکومت سره مشکل نه لري او وروستي ولړسي اختلافات به هم حل سي. حدیث پردیس د پوهنتون د استاد او د سیاسي مسایلو د تحلیلګر محمد یعقوب وطنمل نظر راخیستی.
د دغه مشکل چې اوس سیاسي بڼه ځان ته خپله کړې ده، د دې لپاره ولسمشر ته پکار دي چې هر د هر والی یا د هر چارواکي د حزل لپاره د تصمیم نیسي، بعد دې فوراً هغه تصمیم عملي کړي. که چېرته د تصمیم نیونې او د تصمیم د اجرا په منځ کې یوه زماني فاصله رامنځته کیږي، دغه بیا یو څه ستونزې رامنځته کوي د اراکینو یا هم د چارواکو د هغه په برخه کې. نو کوشش دا وسی چې هر مقام چې از لیګي باید فورا د نوې استخدام شوي چارواکي لپاره باید د امکانات مهیا کی، هغه سہولتونه مهیا کی، او دوی باید نوموړي هغه ولایت ته ولیږي.
بلې استاد، پوښتنه مې دا کوله چې تر ډیره پورې که د جمعیت ګوند او مشخصه د عطا محمد نور قضیې ته راشو، دوی هم وایي چې حکومت توافقي رامنځته شوی دی او توافق پر اساس باندې، نو هغه کوم اصول چې تاسو ورته اشاره وکړه مخکې تر دې چې باید اقدام وشي مشوره شوی وای؟
مشوره دی ګوري، هلته هم د جمعیت او د حکومت ترمنځ په دې اړه باندې هوکړه شوې ده. دی عطا محمد د عزل پاره باندې هوکړه شوې ده، ولی دغه انفرادي مخالفتونه دي چې کیږي اوس هم په کلي ډول جمعیت له عطا سره ولاړ نه ده. په عطا کې حزب په جمعیت کې هم څو ډلې رامنځته شوې دي چې اکثره غړي یې د حکومت تر څنګ ولاړ دي. نو بعضي اشخاص دي چې په انفرادي ډول د نور څخه ملاتړ کوي او یا هم وړې ډلې څخه ملاتړ کوي. نو فکر نه کوم چې ټول جمعیت دی
لا تاسو ری. استاد روسی پوښتنه مې دا کوله چې تاسو شاید یاست چې 13 ورځ په قندار کې هم د قندار امنیه قومندان د خبره مطرح کړ چې ګوکې د حکومت نه دراوستي، د اوسنی حکومت او څوګې نشي لري کوله. پوښتنه مې دا کوله چې دغه ډول د حکومت او په مشخصه توګه د رئیس جمهور له امر سرغړونی په یو شکل زمينه نه مسایدوي زین نور او افراد او اشخاص چې هغه هم په یو شکل خپل غک پورته کې یا د مخالفت غک پورته کې
ګوري کچی ته هر څوک دا ادعا وکړي چې زه په خاني حکومت راوستم، زه ولس راوستم، نو دا به دې ته زمينه مساعده کړي چې هر قوم، هر ولایت، هر سیمه ځانته واکمن، ځانته یو چارواکي انتخاب کوي، والی ځانته انتخاب کوي، کمانډان ځانته انتخاب کوي. دلته د مرکزی حکومت د موجودیت فلسفه له منځه ځي. دا خبره قانوني اړخ نه لري، نه حقوقي اړخ لري. مرکزی حکومت د دې حق لري چې هر چارواکي، هر لوړپوړی چارواکي هم فټ پلی چارواکي عزل کړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یعقوب وطنمل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وروستۍ څرګندونې د قانون خلاف بولي. دا چې رازق څه ویلي د واصل وصال راپور به واورو.
په داسې حال کې چې د کندهار ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق په حکومت سختې نیوکې کړي، د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د نوموړي څرګندونې د قانون خلاف بولي. د دې جرګې نایب منشي فیصل سمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د منصوبینو دنده د قانون پلي کول دي نه له قانونه سرغړونه. ښاغلی سمی وایي که د حکومتي چارواکو د دا ډول کړنو مخه ونه نیول شي، د هېواد راتلونکی به ډېر خطرناک وي. دی وایي د قانون له مخې د پولیسو منصوبین په سیاسي مسایلو کې د تبصرې حق نه لري، بلکې دنده یې د قانون پلي کول دي. که چېرې د استاد عطا او جنرال عبدالرزاق په شان څېرو سره تفاهم ونه شي، نو هېواد به د بربادۍ په لور ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق له دندې څخه د نوموړي د لرې کولو په اړه د اوازو په غبرګون کې ویلي چې د حکومت په لاسلیک نه دی مقرر شوی او حکومت نشي کولی د له دندې لرې کړي. ښاغلی رازق ویلي نوموړی د کندهار د اوسیدونکو په غوښتنه راغلی او د هغوی په غوښتنه به دنده پرېږدي. د په کندهار کې یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې د ملي یووالي حکومت ائتلافي بلله او خبرداری ورکړه چې د حکومت د مشرانو وروستۍ پرېکړې د هېواد په زیان دي. د جنرال عبدالرزاق دغه څرګندونو ته تر اوسه حکومت ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کراتو ویلي چې پولیس له سیاست څخه لرې دي او په سیاسي مسایلو کې د مداخلې حق نه لري. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي په دې اړه ازادي راډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه او ویویل چې د کورنیو چارو وزیر به په دې اړه خپل دریځ وروسته څرګند کړي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي اوس چې جنرال عبدالرزاق خپلې ګټې په خطر کې ویني، نو په دې پلمه خپل غږ پورته کوي.
کله چې ګټې په خطر کې ولویږي، دوی ته یوه نارف پاته ده دې خاطر باندې حکومت باندې فشار راولي. هغه د خلکو د غوښتنې او د دوی ملاتړي د خلکو له خوانه په دغو مسایلو باندې دوی معمولا نری کړي دي.
ښاغلی ځواک وایي که حکومت د داشن کسانو د خودسریو مخه ونه نیسي، نو نور حکومتي چارواکي به هم قانون تر پښو لاندې او حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې اداري هیات وایي ده چې د برېښنایي تذکرو په اړه د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون د پریکړې په اړه دي له سره بحث وسي. د ولسی جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې دا مسله رد شوه. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د ولسی جرګې د کمیسیونونو رئیسانو د رایو په اکثریت پریکړه کړې چې په برېښنایي تذکرو کې دی د ولسمشر د تقنینی فرمان له مخې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي او د جرګې په عمومي غونډه کې دی پرې نور بحث نه کیږي. عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د چهارشنبې په ورځ پر موضوع د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه.
دیروز ما د کمیټې رؤسا برایګری گذاشتیم، متاسفانه رای نه ورد.
پرون مو د رئیسانو په کمیټه کې دغه موضوع رایګری ته وړاندې کړه، خو رای خپلې نه کړې. اوس تاسو له خوا یو بل وړاندیز شوی چې بحث به پرې وشي. هر کله چې د ولسی جرګې عمومي نصاب بشپړ شو، رای ته به وړاندې کړو چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشي او کنه.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د برېښنایي تذکرو ویش د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ رسمن پیل شي، خو د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال مرکزی ادارې ویلي چې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر د بوختیا له امله ځنډېدلی دی. د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې یو شمېر غړو په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او ملت د کلمو د لیکلو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په تصویبېدو بحثونه وکړل. د ولسی جرګې یوه غړي غلام حسین ناصری چې د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون له پریکړې سره مخالف و، وی ویل په دې پریکړه باید له سره بحث وشي.
تشکیل او میکانیزم نیمګړی و. د دې له مخې د نیمګړي ګډ پلاوي څرګنده شوي، نتیجه هم نیمګړې ده.
خو د دې جرګې یو بل غړی نادر خان کټهوازی چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب د کلمو د لیکلو په اړه د ملي شورا د ګډ کمیسیون له پریکړې سره موافق و، داسې وویل:
دلته ځینې دوستان داسې کلمې استعمالوي چې ګویا زه افغانه یم. ته افغانه یې، نو ته دلته بیا ناست څه لپاره یې؟ د دې اساسي قانون په اساس دی دلته راغلی ده. دی دې وژنه، دې جرګې دې وژنه.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په څو تیرو کلونو کې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه، چې په وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت او احوال د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنینی فرمان په تایید سره ورته د ویش لاره هواره کړه. دا چې ولسی جرګه به په راتلونکو ناستو کې پر یاده موضوع څه بحثونه وکړي، دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د امریکا پوځي چارواکي وایي سږ کال به د دې پوځیان د افغانستان په جګړه کې زیات ښکیل سي. نور تفصیل له اسمت څروان.
په افغانستان کې امریکایي پوځیان به سږ کال د تیرو شپاړسو کلونو په پرتله زیات تهاجمي حالت ولري. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې له کله چې څلور کاله پخوا پخواني ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جنګي رول پای ته ورساوه، سږ کال به د لومړي ځل لپاره دا پوځیان د طالبانو او نورو سختدریځو ډلو پر ضد زیات په جګړه کې ښکیل شي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان جنرال جوزف ووتل د سه شنبه په ورځ د افغانستان د جګړې د پلان د تفصیل طرح اعلان کړه. د دې پلان پر اساس به افغانستان ته نور امریکایي پوځیان ورسیږي چې تیر کال یې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د لیږلو پریکړه کړې وه. د جنرال ووتل په وینا د دې پلان پر اساس به افغانستان ته 3900 امریکایي پوځیان واستول شي چې افغان امنیتي ځواکونه د سش کال د جګړې د فصل تر رسیدو وروزي. ووتل وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید د ناټو او امریکایي پوځیانو په مرسته ټول وخت پر وسلوالو مخالفانو فشار وساتي او هر څومره چې ژر کیږي باید پر هغو لاسبری شي څو په راتلونکي جنګي فصل کې ابتکار په لاس کې واخلي. په تیرو کلونو کې د افغان او امریکایي پوځیانو حمله بریالی شوې نه دي چې د طالبانو او نورو سختدریځو جګړه پای ته ورسوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د سه شنبه په ورځ وویل د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په ختیځ کې یو پوځي ووژل شو او څلور نور ژوبل شول. د پینټاګون په وینا په ټپیانو کې دوه په روغتون کې بستر شوي خو دوه نور رخصت شوي او بیرته خپلې دندې ته ستانه شوي دي.
بل امنیتي مسله دا ده چې د هلمند ولایتي شورا ځینې استازي وایي د افغان قواوو لنډمهاله عملیاتو د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. الیاس دایي راپور لري.
دا د نادلی چانجیر سیمې ته د افغان ځواکونو د یو لوی موټریز کاروان د حرکت وخت دی. دا لومړی ځل نه دی چې ګڼ شمېر افغان ځواکونه د نادلی یادې سیمې ته ځي. په هر ځل تلو یې عام خلک د احتمالي پیښیدونکو جنګونو له ویرې خپل کورونه پرېږدي، لشکرګاه ته نږدې امن سیمو ته ځي یا هم د وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونو ته ځي چې سرونه په امان کړي. ډول په مارجه ګریش ګرمسیر او شمیر نور ولسوالۍ کې هم چې مرکزونه د افغان ځواکونو په ولکه کې دي ورته ډول لنډمهاله عملیات ترسره کیږي چې د افغان ځواکونو په ورتلو خلک له وارختایي دوکانونه کروندې اوان کورونه پرېږدي او د سیمې تښتي، ځکه د افغان ځواکونو تر راوتلو وروسته وسلوال سیمې ته راځي او په خلکو د حکومت سره د همکارۍ په نوم شک کوي او د هغوی نه بېلابېلې پوښتنې کوي. د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونزاده وایي څو ځل خلکو دوی او حکومتي مسولینو ته مراجعه کړې ده چې د دې کار مخه ونیول سي. اخونزاده ازادي راډیو ته وویل که حکومت غواړي سیمې امن کړي نو تر عملیاتو وروسته دي په نیول سوو سیمو کې پوستې واچوي او امن دي تامین کړي.
مشکلات هلته نشته، نفاق نشته چې تاسو غځای پر ځای کې بیرته به دوی اوس بیا وسوال مخالفین او پر ځای غځای یو سیمه نه یو ځان نشي نیولای. نو سهار وي ماښام نه سه سهار بیرته د کې تشکیل په خاطر باندې چې تشکیل نشته چې تاسو غځای پر ځای کې واغمن کې کار وکړي.
که څوم د افغان ځواکونو مسولین دغه ډول عملیات مهم بولي او هغه د وسلوالو د ځپلو لپاره یو شو تاکتیک یادوي، خو د هلمند والی وایي د افغان ځواکونو د کومو تشکیلاتو له امله نسي کولای په هغه شوم کې چې سرتیری لنډمهال عملیات ترسره کوي ځواکونه ځپ ځای کړي. حیات الله حیات ازادي راډیو ټول د مرکز سره په تماس کې دي چې تړل سوي تشکیلات پرانیزي او د جلب جذب پروسه پیل کړي او بیا په شوم کې تر عملیاتو وروسته سرتیری ځپ ځای کړي.
من وسته دي توانایی لروچ هغه سیمه په یو او یا دوه ورځو کې برته ونی سو. مثلا که زه د باباجی مثال درکم درته، ولې متاسفانه په تیرو کلو کې چې کله دا سیمه دي طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي وي د هغه تشکیل کم شوی ده. چې تشکیل د موږ په صلاحیت کې نه ده. موږ د مرکز کې د امنیتي وزارتونو سره په تماس کې یو ترڅو هغه تشکیل برته هغه اصلي بڼه غوره کړي، هغه منظور کړي. کله چې دا کار وشو ان شاء الله د دې سیمو نیول او د لشکرګاه پوره خوندیتوب موږ ته بيخي اسانه ده.
د میاشت رئیس امنیتي مسولین د هلمند په نادلي ګرمسیر او نارسراج ولسوالیو کې د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکوي، خو سره له دې چې د ژمي موسم دی څرکیه نه لګیږي. اوس مهال د هلمند باغران، موساکلا، څنګین، خانشین او د شول ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي، خو د نادالي، مارجه او کجکی ولسوالۍ مرکزونه او د ناوی او ګرشک ولسوالۍ نسبت ډیر سیمې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې سپینې مانی وي امریکا به پر پاکستان د فشار لپاره کې دایسي پرتلونکو ورځو کې نوي اقدامات اعلان کړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د تروریزم ضد مبارزه کې دوه مخې لوبه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وي واشنگتن دا ډول لوبه نسی زغملی. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي پاکستان کلونو راهیسې د تروریزم ضد مبارزه کې دوه مخی سیاست لوبوي. نیکی هیلی وایي چې پاکستان له یوې خوا امریکا سره کار کوي او په عین وخت کې یې هغو تروریستانو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي. بلخوا سپینه ماڼۍ ګواښ کوي چې واشنگتن به په اسلام آباد باندې فشار لپاره نورو اقداماتو ته هم مخه کړي. د امریکا سفیر نیکی هیلی د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره او دا چې واشنگتن 255 میلیون ډالر مرسته په پاکستان درولې د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ماڼۍ کې وویل
د امریکا حکومت پاکستان ته 255 میلیون ډالر مرسته ځنډولې او دلیل یې څرګند دی. پاکستان له کلونو راهیسې دوه مخې لوبه کوي. یو پلو زموږ سره کار کوي او بل خوا یې هغو تروریستانو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې زموږ په ځواکونو بریدونه کوي.
میرمن هیلی دا څرګندونې وروسته لدې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوه ورځې مخکې په نوي کال کې خپل لومړني ټویټري پیغام کې ولیکل چې واشنگتن په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 33 میلیارد ډالر مرسته ورکړې خو له اسلام آباد یې پرته له دروغو او چلول بل څه نه دي ترلاسه کړي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو د ډونالد ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې او د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د سپیناوي لپاره بهرنیو چارو وزارت ته ور وغوښته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دا هم وویل چې په اسلام آباد باندې مرستې بندول د بیت المقدس په هکله د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وروستۍ رایې اخیستنې پورې کوم ارتباط نه لري.
The Pakistan aid issue is not connected to the vote. پاکستان باندې د مرستو ځندول د بیت المقدس په حق له رای خستنې پورې ارتباط نه لري، بلکې په بشپړه توګه د پاکستان په خاور کې د تروریستانو د پناځایونو مسلې پورې ارتباط لري. Pakistan's harboring of terrorists.
د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې کلونو راهیسې کړکې چني دي. واشنگتن تور لګوي چې پاکستان د حقانی شبکې ته پناه ورکړي او د طالبانو مشران پاکستان کې ووسی. امریکا دې ته اشاره کړې چې کچېرې اسلام آباد د حقانی شبکې چې کسان یې له پولو اوړي او په افغانستان کې بریدونه کوي مخه ونه نیسي نو واشنگتن به نورو اقداماتو ته هم مخه کړي.
ستاسو له پیغامونو
حالو د پکتیا ولایت واس خادول صالح کلی مزانو شدم کوي نذیر احمد علي زه خبرې کوم. اول استاد کار کومه اورتون کو ته سلام باد له سلام د پساد ګم زه رہے مخک وخیالي پولیس او څنګه و پساد اوس مخابرات شرکت افغانستان داوا کړی د 38 میلیون ډالر باندې یو د شبکه کار نه کوي او دجه ورکول کیږي. خبرات وزیر سزا تجربه ته په غلطه دعوه ورکوي چې 15 میلیونه اتیا سلنه خلک دې نه کار اخلي. د پکتیا د دوه سو ولسوالیو د ګوتو په شمېر خلک دا فعالیت لري لري پرتې سیمې لکه وایزه خا ور موي او تروا داسې علاقې دي چې اولس کال خو پرې ته یو څه اولس کال به هم له دې سهولت محروم وي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سره په دې کې چې هر ولایت یې نه څنګه ولسی علي عرب باندې معلومات ورکوم چې موږ نه څنګه ولسی علي چې نه اوس د انبار څخه نه سره فروخ ته او نه سره څخه چارواس یو تر د طالبانو جوړ کړی ټول سره خرابې در په دار دي او د ایت ولسی وګړي لا تر څه و د اجازه کوي چې د مرزان پر برابر باندې اجنه په ټول د نه څنګه ولسی علي چې ټلیفون کار نه کوي موږ غواړو چې موږ ته ټلیفون او سړک برابر شي او د دې چې او زموږ لا تر څه و بازار ته وسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الو موږ د فکی افغان خبره کوو. موږ کلینک چې کوم دی په فکی افغان کې دی پر څنګه کې د کلینیکان لرو موږ غواړو چې دغه د فارر ډاکټر پیدا شي د کلینیک لپاره او د ویانې پیدا شي. موږ په کلینیکانو کې نه دوا سره ګولې پیدا کیږي نه نور زمات او خدمات څه اول هغه ته کړی موږ سره وسی دې ته سلام علیکم.
د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. په همدې خبرونه کې سپورتي خبرونه هم اوریدلی سي او په ایران کې د مظاهرو حال هم درکو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش وسلوالو 115 کسیز ډله نیول سوې ده. د ملي امنیت ریاست څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغې شبکې په کابل کې د یو شمېر تروریستي بریدونو نیت درلود. په اعلامیه کې راغلي چې په دې ډله کې کورني او بهرني اتباع شامل دي. خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حملو کې څه باندې 50 داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکی پسرلی به د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ستونزو او هم په افغانستان کې د ترهګرو د ماتې فصل وي. سپینې ماڼۍ وایي دوی به په راتلونکو 48 ساعتونو کې پر اسلام آباد د فشار راوړلو په هدف ځانګړي اقدامات اعلان کړي څو د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې لا ډېره هڅه وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکوي چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو وروسته لسګونه زره حکومت پلوي لارو کوڅو ته راوتلې دي. دغه لاریونونه په اهواز، کرمانشاه او ګورګان ښارونو کې سوي دي. او د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دغه هیواد یو پوځي هلیکوپټر په سوریه کې د تخنیکي ستونزې له کبله رالوېدلې ده. دوه پیلوټان پکې وژل شوي او یو تخنیکر ټپي دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس به مو مرزي احمد زي د سپورت لنړی لورستيو تحولاتو خبر کړي.
د سپورت ورزنه هنداره
د کراټي نیو فال کانټاکټ ملي لوبډله د ایران په نړیوالو سیالیو کې د درې مقام په خپلولو سره نن افغانستان ته راستنه شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن آزادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې د ایران له لوبډلو وروسته د درې مقام په ګټلو سره یو د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه واخیستل. ښاغلی پیمان وایي چې افغانستان په دغو سیالیو کې د نیو فال کانټاکټ لوبډلې شپږ لوبغاړو ګډون کړی وو. په بلخ کې سبا پنځشنبه د کانګ فو منتخب لوبډلې ته انتخاباتي سیالي پیلېږي. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد ابراهیم عثماني نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالي کې سل لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی عثماني وایي د دغه سیالي څخه هدف د بلخ د کانګ فو منتخب لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول دي سو ملي سیالي ته پوره چمتووالی ولري. د بلخ د کانګ فو منتخب لوبډلې ته انتخاباتي سیالي سبا پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د انګلستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه آرسنال له چلسی سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. دغه لیگ د تیر شپې په لوبه کې تاتن هم 2-0 پر وړاندې سوانسي او منچستر یونایټډ 3-1 پر وړاندې واتفورد ته ماتې ورکړه. د انګلستان د غوره لیگ په نورو لوبو کې تیر شپه کریستال پالیس 2-1 په نتیجې سره د ساوثهمپټن پر وړاندې بریا خپل کړه. خو ویس بروم ویس هم ته په ورته نتیجې سره لوبه وبایلله.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونه. خو تر هغه مخ کې یو بل مسأله څېړو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو زړورتیا ستایلې ده. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د ایراني چارواکو هغه ادعا رد کړه چې وایي وروستي تظاهرات د ایران د دښمنانو لخوا طرح شوي او له بهره رهبري کیږي. دا په اصل کې ده چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د سه شنبې پر د تهران دښمنان په ایران کې د حکومت پر ضد په مظاهرو توران کړل. وروستي اعتراضونه په ایران کې د 2009 میلادي کال راوروسته د حکومت پر ضد تر ټولو لوی اعتراضونه ګڼل سوي چې تر اوسه پورې په نتیجه کې تر 22 ډیر کسان وژل سوي دي. تفصیل له اسمت ساروان اوري.
تیر شپه تهران نسبتا آرام و د ایران رسمی یا دولتی خبری آژانسونه وایي چې د تهران او اصفهان په شمول په لویو ښارونو کې مظاهرې کمې شوې خو په نورو ښارونو کې لا هم مظاهرې دوام لري. د ایران دولتی تلویزیون وایي په اصفهان ولایت کې د لنجان ولسوالۍ پر ودانۍ مظاهرچانو حمله کړې ده. تهران ته نږدې په ګوهردشت نومې سیمه کې د مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب شوی دی. ځینو مظاهرچانو د شاهي نظام په ملاتړ کې شعارونه ورکول. په ګڼو نورو ښارونو کې هم تیره شپه مظاهرې وشوې. د تهران ښار په مختلفو سیمو په تیره بیا په هغو سیمو کې چې مظاهرچان پکې راټولېږي پولیس ځای پر ځای شوي دي او په عین حال کې د حکومت پلاویان راوتلي او د حکومت په ګټه مظاهرې کوي.
د اروپایي هیوادونو مشانو د ایران په مظاهرو کې د خلکو یا مظاهره چانو وژل کېدل د نه منلو وبلل او په دې برخه کې له امریکا سره لاس یو کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرنی تهران ته خپل سفرونه لغوه کړل. دوی د لشترلژه دوه بش مظاهره چانو له وژل کېدو وروسته دا پریکړه اعلان کړه. د مکرون دفتر وویل چې د ایران په مظاهرو کې د وژل شویو مظاهره چانو د شمیر په اړه اندېښنه لري او له ولسمشر روحاني غواړي چې د مظاهره چانو په وړاندې باید له زغمه کار واخیستل شي. موګیرنی هم ورته اعلامیه خبره کړه. له بلې خوا په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی بیا د مظاهره چانو جرأت ستایلی او د ایراني چارواکو دا ادعای رد کړې چې دا مظاهرې د ایران د دښمنانو یا بهرنیانو له لوري تنظیم شوي دي. دې په عین حال کې ویلي چې باید نړیوال غلي پاتې نشي. نیکی هیلی دا هم ویلي چې هڅه به وکړي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا استراري غونډه راوبلل شي او په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا د ایران د پولیسو او حکومت له لوري د مظاهره چانو د وژلو په وړاندې عکس العمل وشي. په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټري پیغام کې ادعا کړې چې ایرانیان د سوله ایزو مظاهرو ازادي لري. د امریکا او نورو هیوادونو ادعاوې رد کړې دي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوقو ایوې بلی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه ونیکې هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بیان د ازادي په اړه معلومات ورکړي چې د بیان ازادي څه ته ویل کیږي.
اما مخکې له دوه چیز د بیان ازادي تعریف ته مفهوم ته لاړسم، زه غواړم چې وایم چې بشري حقونه په دوه ډوله تقسیمېږي. اول مطلق حقونه دي او دوهم هم غیر مطلق حقونه. مطلق حقونه و موږ وایو چې هغه حقونه چې هیڅوک نشي کولای چې محدود، مشروط او یا هم له نورو حقونو سره غوی ته تړاو ورکړي، یعنی هغه حقونه چې هیڅ استثنا نه مني. او هغه حقونه مثلا د غلامی منع کول حق ده، چې یعنی هیڅوک نشي کولای چې بل څوک په غلامی ونیسي، او دا هغه حق ده چې هیڅ نو محدودیت نه مني. یا هم د شکنجه حق ده، چې د شکنجه حق له محدود او مطلق حقونو نه حسابي او هیڅ نو استثنا نه مني. یا مثلا د فکر ازادي ده، او یا هم د ډلیزو وژنو او یا د انسانیت پر وړاندې جرمونه دي، چې دا هغه حقونه دي یا هغه جرایم چې موږ ورته وایو چې هیڅ نو محدودیت نه مني، هیڅ نو استثنا نه مني، او په هر حالت کې مطلق دي او باید هغه اصول چې ورته وځي سوي دغه په اساس عمل وسي. دوهم غیر مطلق حقونه دي. غیر مطلق حقونه هغه حقونه دي چې کوای سو د قانون په اساس او یا هم د مشخصو قانوني مواردو څخه د حمایت لپاره هغه حقونه محدود کړو. چې د بیان حق یا د بیان د ازادي حق هم له غیر مطلق حقونو نه حسابات کیږي. یعنی د بیان حق اصلي دا ده چې د بیان حق په هیڅ حالت کې نه محدودیتيږي، یعنی ولاړ په دې اساس ده، په دې اصل ده چې نه محدودیږي. اما بعضي حالاتو کې بعضي استثناءات لري چې موږ په دې اړه هم بحث وکړو. نو که زه د بیان د ازادي مفهوم ته ولاړسم او یا هم د بیان د ازادي په اساسي عواملو یا اصلونو باندې بحث وکړو، باید وایم چې د بیان ازادي په دې اصل ولاړه ده چې هر انسان د نورو سره مساوي احساس، حکمت او فکر لري، او له همدې امله مساوي حق لري چې خپل نظرونه له نورو سره شریک کړي. او د بیان ازادي لخوال نه هم همدا ده چې کله ټولنه د مختلفو نظریاتو د زغم توانایي پیدا کوي، یعنی کوي چې مختلف نظریات واوري، هغه تحلیل کوي او په غو باندې فکر وکړي او عمل پی وکړي. دا د بیان د ازادي له مثبتو نقطو څخه موږ ورته وایو. او بیا هم د بیان ازادي مفهوم د وینا د ازادي تر مفهوم ډیر زیات پراخ ده. مونږ دوه نوع ازادي لرو، چې یو د وینا ازادي ده او یا هم د بیان ازادي ده. د وینا ازادي صرف هغه څه چې زمونږ فکر ده یا زمونږ هغه عقیده ده مونږ کوای شو چې هغه بیان کړو. اما د بیان ازادي به څه ته وایي؟ د بیان ازادي ټول لیکل شوي محصولات لکه کتابونه او ورځپاڼې او شفاهي محصولات لکه لیکچرونه او هنري محصولات لکه فلمونه او انځورونه هم پکې شامل دي. یعنی د بیان ازادي صرف د ویلو ازادي نه ده، بلکې هغه ټول هنري محصولات، شفاهي محصولات او یا هم لیکل شوي محصولات هم د بیان په ازادي کې شامل دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي کوم آباد یا اړخونه لري.
ډیره مننه عارف صاحب. باید وایو چې د بیان ازادي دوه مهم آباد یا اړخونه او یا هم هغه شکلونه لري. اول اساسی بود یا اول اساسی ارخی دا د معلوماتو ته د لاسرسي ارخ ده. یعنی هر انسان په هر ټولنه کې چې ژوند کوي حق لري چې ټولو معلوماتو ته او منابعو ته په اسانه باندې لاسرسي ولري. دا ځکه چې منطقا هغه څوک چې کله یو چیرته یو بیان کوي باید لمخ کې په خپل ذهن کې یو څه ولري. مثلا که زه دلته راځم او د مایک شاته کینم، باید زما په ذهن کې یو شی وي. زه غواړم هغه خپل مفکوره یا هغه نظریه یا هغه علم چې مثلا زه غواړم نورو ته انتقال کړم، باید لمخ نه لغبار کې لږ معلومات ولرم. که زه راځم دلته د بشري حقونو په اړه باندې بحث کوم، زه باید دا حق ولرم چې وکوای سم بشري حقونو منابعو ته، معلوماتو ته او هغه کتابونه چې په دې اړه لیکل شوي، هغه منابع چې په دې اړه کې موجود دي، زه باید هغو ته د لاسرسي حق ولرم. ځکه چې صرف د هغو په مطالعه باندې هغو ته د لاسرسي په درلودلو سره زه کوای سم چې بیا دلته راسم یو شی بیان کړم. نو اول اساسي اړخ معلوماتو ته لاسرسي او منابعو ته لاسرسي ده. او دوهم اساسي اړخ د خپل فکر او نظریه بیانول ده. یعنی موږ هغه فکر او هغه نظریه چې لرو باید په آزادانه توګه وکوای سو چې هغه بیان کړو او نورو سره یې شریک کړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وو باندې بس په رسمي ډول
آزادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو افریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، ک په دې اړه افریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي په افغانستان کې کوم محدودیتونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوه چیز په د ازادي د بیان د ازادي په محدودیتونو باندې بحث وکړم. یو نقطه چې مخکې ما نه هره شو هغه دا چې په بشري حقوقو کې د بیان ازادي یو پراخ مفهوم لري او هغه مفهوم صرف د بیانول یعنی اظهار نظر کول نه دی، بلکې هر هغه سلوک چې یو چاته یو پیغام رسوي هغه سلوک ته هم په بشري حقوقو کې موږ د بیان ازادي وایې شو. نور ازو دلته اوس د بیان ازادي په محدودیتونو باندې بحث کوو. لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې هم وویل چې د بیان ازادي یو مطلق ازادي نه ده، یو مطلق حق نه ده، بلکې دا حق یا د ازادي موږ کوای شو چې محدود هم کو په بعضی موارد کې. او دا ځکه محدود دي چې موږ وایو چې بشري حقونه له نورو حقونو سره، هر بشري حق له نورو حقونو سره تړاو لري. یعنی بشري حقونه داسې حقونه نه دي چې په جلا جلا تطبیق شي. مثلا که یو حق ته موږ مطلق ازادي ورکو، هغه د یو بل حق د محدودیت سبب ګرځي. نو لکه موږ راځو دلته بعضی محدودیتونه د ازادي او ته وزکو په قوانینو کې، چې د بیان ازادي ته هم موږ بعضی محدودیتونه وزکړې دي چې البته په قوانینو کې د محدودیتونه ورته وزه سوي دي. او هغه محدودیت تونه نو مخلم درې اساسي محدودیتونه دي. اول دا چې د بیان ازادي مطلقیت یو بل اساسي حق چې د افرادو د حیثیت او وقار حق ده له خطر سره مخامخ کوي. یعنی کچیرته از د بیان ازادي بيخي مطلق وي او هیڅ نو محدودیت ونه لري، د بیان له طریقې موږ حتی بعضی اوقات کېدای شي چې د خلکو حیثیت او وقار ته ضرر ورسیږي. نو دا غو سبب ده چې دغه سبب د ازادي محدوده سوي ده دوهم كدايسي ددي حق مطلقيت ملي امنيت او ملي منافع لخطر سره مخ مخ كلي نو ددي لپارچي ملي امنيت او ملي منافع اكثر اوقات لخطر سره مخ مخ نسي دا ازادي محدود سوي ده او دريم ده چكلا كلا د بيان ازادي د اما احساسات او ته د ضرر رسول سبب کیږي یعنی د دې سبب کیږي چې عامه احساسات متاثر کی مثلا د بعضی ویډیوګانو نشرول د بعضی تصویرو نشرول دا سبب د دې کیږي چې بعضی احساسات متاثر شي نو لزکه د ازادي په دې دریو مواردو کې محدوده شوې ده اما د دوی محدودیت کې باید دوه اساسي عناصر په نظر کې ونیول شي اول دا چې هر محدودیت چې د آزاد بیان په ازادي باندې وځي کیږي باید قانوني وي یعنی قانون هغه محدودیت وځ کړی وي او دوهم دا چې دا محدودیت باید هدفمند وي چې هدفمند په هغه درې هدف چې مخکې مونږ ذکر کړو چې د نورو حقوق او وقار تدرناوي په سبب باندې یا هم د ملي امنیت یا د عامه نظم د ساتلو په اساس باندې او یا هم د عامه اخلاقو د ساتنې لپاره وي نو دغه هغه موارد باید په دغه عناصر باید د بیان د ازادۍ د محدودولو کې په نظر کې ونیول شي
ډیره مننه ګروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوی دی
ډیر زیاته مننه عارف صاحب په ملي او نړیوالو اسنادونو کې د بیان د ازادي حق ته واضح اشاره شوی ده چې لومړی د اساسي قانون څلور د شمه ماده په دې اړه وایي چې د بیان ازادي د تعرض نه مسؤونه ده هر افغان کولای شي چې خپل فکر د بیان نظر لیکلو انزور او یا نور وسایلو لاره بیان کړي هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره سم پرته له دې چې د دولتي چارواکي په جریان کې وساتي خپل مقاله کتب او علمي اثرات نشر کړي د رسنوي قانون څلورمه ماده هم په دې اړه کې صراحت لري او په نړیوال اسنادونو کې کوم د بیان د ازادي حق وسیړو بشري حقوقو د اعلامیې نه لسمه ماده بیانوی چې هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري او د عقیدې او بیان ازادۍ حق دادی چې یو فرد هر فرد یا هر انسان څخه د هغه د باور او اندیښنې او د معلوماتو او نظرونو ترلاسه کولو په برخه کې هیڅ محدودیت ورته وځ نه شي یعنی هر څوک وایي چې په ډیر اسانه هغه معلومات چې غواړي لاسته راوړي او یا هم خپل نظر په اسانه باندې بیان کړي او د نړیوال مدني او سیاسي حقوقو میثاق هم په خپل نه لسمه ماده کې د بیان ازادۍ ته اشاره کړې ده لکه همغه رنګ چې موږ د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې ته اشاره وکړه عین مورد د په مدني او سیاسي حقوقو میثاق کې هم راغلی ده
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم هغه لندې د چي موري مانو ورته لوګي کړه زیارت تتللی چا به مخلي د لوینه په افغاني ټولنه کې د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتول دود او پر وړاندې ګڼ باورونه موجود دي موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړی ده راځي فرشتي مرسل ته وښو ادکی موري مانو لزما
درمن دوستانو په مانو او سپیلنې سره د نظر ماتول او یا هم نظر وچول د اړیي او په ځنګړي ډول د پښتني فولکلور یو غختلې او قوي برخه تشکیلوي د ځکه چې اړیي اقوامو ته د مانو او سپیلنې لوګي لبل هر لوګي سپیشلای او پاک کړی دي نو په همدې بنسټ د سپیلنې او مانو په لوګي نظر ماتوي پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپن ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مڼو او سپیلنو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څیړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د آریایي اقوامو هغه سپیڅلې ګیه ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپان ډیره سابقه لري د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغو ځایه چې زه معلومات لرم اسپان تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي. نو د سابق قدیمه کالونه په دې خوا په مختلفو هیوادونو کې د اسپند نه استفاده کیږي او دا دغه سی یو گیا بلکیږي چې د دې دود کول اکثرا په کورو کې زیاتر د دې په خاطر ساتي چې د بدو سترګو نه یو څه شی په وساتي دغه د حفاظت لپاره د دې نه استفاده کیږي. مثلا په ترکیه کې په مراکش کې او په سعودي عرب کې پدېره مملکو کې د اسپان استفاده کوي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنۍ کله وی خو د نظر ماتول په مخه کارول شوی لبلې خو په شایي مانوي کې د خوشبوې لپاره هم کارول کېده. نو موړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي
یو زردشتي پاچا وو چې نوم یې نقشبند وو او اولین ځل لپاره د دغه دوا د اسپان د پینزو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د تلاس سره وړیده او دوی هم اسپند څه شي لپاره په کار وو د اشیا د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
دی وایي چې له هغه وخته چې زردشتي پاچا د سپیلنیو د لوګي کول دود پیل کړ پاریایي اقوامو کې هم چې اکثره زردشتیان وو رواج شول. وجیه چې د مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې سپیلنۍ او مڼو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مڼو ولې نظر ماتیږي هغه یې په اړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم یو ښایسته شی اخلم هغه زه همیشه مانور ته ددام په خاطر سه نظر نیسي که دود نه که بیا نظریږي مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیانو باندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو دودی خپل نوی شیانو باندې یا خپل کور باندې کور ته یو نوی شی اخلي خپل ځان تخپل کالې ته مونږ د دې په خاطر سره نظر نس مثلا مور به خپل د علي نه ذکر مز نسل نسل لا پات سوید.
نو موري وای چې د مانو او سپیلنې لګای کولې په کور کې یو ځانګړی او نه قزا کیدونکې دود ګرځیدلې. د کابل د خزو په باندې کې یو 45 کلن خزه چې خپل نوم راځي خي وای چې په کور کې سپیلنې او مانو دې مهم توپ په سیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګره چوي ترڅو لګای وکړي.
مانو مشمان ته د بس غټور ته نه پیګم سو غوي نظر د شو غوي ګناه د خو خپل قدمي کارونه کوم مشمان سيزلو کې مانو ورته د سوکسي مریض مانو ورته د چوند د قدمي هم د سره رواج د مور پلان سکړی موږ هم دا کار کوونو بیا انجن وای سي دا ماده د مور د غلط کار د موږ وای زم خپل کار کوم مانو د وسپند د بربوت د خده نو سيټيو نظر تم خده تپل تم خده پاکي وای بې مې د بربوت ډیر خوخي ډیر تابوی لري بربو کوم مشکل ولري اون لري ز بربو پچري باندې کوم سيتو سيډر خاصته بي لري کوم زخم ولري بغت دو دوي د درې شادي مونو دي سپاندي بربو دي هاشم د سرختل هم را غوړې دي لاسوم کې دي شلوم کې دي دي سم کې کې ډیر وخت جديرم کې ارزانه دي ډیر ارزانه دي قیمت ارزانه ده بوتلو کې مچولي چې دا جدا شي مرتبانو کې ادم مال میګي د سپاندي د بربو دي د مونو دي و دي ما فکر کې دایم
د کابل ښار یو اوسنکی فاطمه بیا وایي چې مانو او سپیلنۍ هم په ځانګړي وخت کې لوګی کیږي. دا چې څه ډول هغه وایي
مانو چې د ماخام او سبا یې چې مرو نشي هغه د خلکو رنې د پاره د دوی چې ودرېږي چې دا ښه د نظر د پاره د سترګو د پاره چې ودرېږي دا سترګو نو مخې د پاره ورته مانو د دوی ما چې خپل د تکړې مورون ته مې د تکړې ورې ته مې د تکړې هغه مې د بخاري نه مې انګار مې اخیسته ور باندې مې مانو خې د تکړې مې د بس کورنې ته مې ټولته پخکړه دې بیا مې ور باندې واچې ولې استمه گزار کړي خوشبوې بوی لري د کورنۍ د پاره خدای کور چې دې نام وخلې او دغه پکې نه بیا ما ماړو د دودوی چې درېږي چې څوک راشي د ازما کور بدبوی ورنه کې ماړو دود ډېر ښایسته بوی ده. دوه رقم ماړو دي کنه یو پاڼې دي یو داسې لکه دغه غوندې دي چې هغه چوه چې ترک ترک کوي چې بیا خلاص بیا ورون ته وایي چې د ښار نه راوړو چې دا مونږ اچوو که نه دې دپاره ښه ده بیا هر وخت کور کې ساتو ځان سره چې لږ غریبي وکړي که نه کورنۍ دپاره خلک وایي چې دی ته ګوره دا ښه غریبي لري ودرېږه چې ورته لږ ماړو دود کوم چې دا نظر نه شي.
د فاطمې په خبره چې کله سپیلنی او مانو دود شي نو انګار یې په پاکو اوبو کې مړ کیږي او پاتې شونې په داسې ځای کې ګزاروي چې عامه لار وي. پیغله تمنا بیا وایي چې کله په سپیلنیو یا مانوګانو سره نظر ماتوي نو زړې ښځې ورسره وایي چې د سرو سترګو د شنو سترګو د تورو سترګو د بدو سترګو نظر مات.
سپنسی دی د قدیم نه موږ ته یو رواج پاتې رسم رواج هم ده چې زیاتره د نظر لپاره د واده مراسمو لپاره کلی کې زیاتره ناویګان ته دی واړو ته ماشومان سو پیدا کی یو کورس سره نوی جوړی د بال څوک نوی شای اخلي هغه پې د دی د یو نظر رسوي نه کې فکر بد شګون باندې نیسي یعنی زموږ نه نظر سوي سپن دود نه کې که سپن دود کې هغه دوی نظر مات سو یا بد سترګو نه وساتل سو ښه نه کې شګون باندې نیسي. سپندانی و هغه کچه په یا په ګاز یا په اور یا شی نیسي بیا هغه داسې دور ورکوه مخته.
د سپیلنیو او مانو لوګی څه ګټې لري او ولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکی دی؟ د پوښتنه راته یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي.
خو اسپان یک نبات است که
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. دا په عام ولس کې د یو سوچا او پاک نبات په توګه مشهور شوی دی. عام خلک دا فکر لري چې کله یو کور جوړ کړي یا یو نوی څیز واخلي په دې خاطر چې سوچه شي نو سپیلنی ورته لوګی کوي. خو په یونانی طبابت کې د سپیلنیو لوګی د کوټې بوی ختموي. بله دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټې ککړه هوا پاکوي. همداراز که چیرې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینی د تارونو درنګول لپاره هم پکاریږي.
سپند جوش میدن که به خاطر که امو تارای قالین رنگ میره و از رنگ ازو استفاده میکن به خاطر قالین.
د نوموړي په خبره که چیرې سپیلنی په اوبو کې جوش شي او په اوبو ټول بدن پریمینځل شي نو له یوې خوا میکروبونه وژني او له بلې خوا جلد نرم او تازه ساتي. د کندوز ولایت اوسنکی زهرا چې د مهال په کابل کې سپیلنی لوګی کوي راته وایي چې د سپیلنیو په لوګی کولو د ځوانانو د ښایسته ځوانیو سلامتي غواړي او بد نظر ماتوي.
دلته خوري لوګی کومه بس خوري یو کال کیږي
د مانو پاک لکه څه پوهیږي ولې د خلکو ته دودې
دې دپاره دودوم کنه چې دې ښه ده او په بدو ښه سړو سره چې کوم ښځو ګوره ښایسته وي نام خدا کوم الیکان ته ګوره باډي دپاره ښه وي او دوکانداري دپاره او د نظر او د بد نه دا ښه شي د دا لوګي زه په خپله په کور کې لوګی کومه ماشومانانو دپاره او سبي چې مونږ د پاسم هغه وخت لوګی کومه بیا چې مازدیګر واپس کور ته لاړه شم بیا هغه وخت لوګی کومه دوه وخته لوګی کومه کور کې
مانو چې خلکو ته دوده یې کنه دا له کومه کوي له کوم جي اخلي
دا کوته سنګې کې اخلم دوکانداران باندې اخلم دېرش څلوېښت روپۍ اخلم بیا مازدیګر پورې به دا ختمه کیږي
دغه د دېرش څلوېښت روپۍ مانو چې اخلي کنه په دې باندې څو روپۍ ګټې
په دې باندې خورې دوه سوه دوه نیم سوه درې سوه څلور سوه بس هغې نه زیاتې نه کیږي
بیا دا څه کوې
بس خورېسته کومه دا ماشومانانو دپاره مصرفومه په کور کې لرګي اخلم ګاز اخلم او بس ترکاري پخومه
په ښار بازار کې څه رقم کسانو ته ستا مانو دود کې بیا پیسې درکوي
کوم چې الیکان چې وینم نام خدا کوم ځوانانو ته وینم چې پیسه دارانو ته وینم بس هغې ته لوګې کومه خوري بس غریبو ته خو لوګی نشو کولی ولې چې کوم پیسه دارانو ته وینو د هغې پسې مونډه وو چې دا لوګی به کوو چې یو لس شل ورکوي بس قواره نه ښوي د هر څه دپاره دا لوګی ښه ده ولې چې نان وګوره سبا به ماشومانان پیدا شي خلک هغې ته لوګی کوي وایي چې دا د نظر نه د بد نه د هر څه نه دا ښه ده دا لوګی
تر اوسه کوم څوک در باندې قار شوي هم نه
نه نه نه نه هیڅوک نه دی قار شوي صرف هغه وخت قاریږي که نه کوم چې روزه وي رمضان وي وایي چې دا لوګی راته بد لګي وایي لوګی مه کوه
درنو اوریدونکو موږ نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.